السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شرغ لاست وخت د افغانستان د ماپشن د مازیګر څلور بجې دي نن پنځشنبه د خبرګولیش پړه سم نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د جون لښ پژمې نیټه سره برابر ده زمل علي بشریم تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وای په ټول هیواد کې د اختر په ورځو کې تر سلو زیاتو بریدونو مخه نیولې ده. طالبانو د سولې د ولسي حرکت برمته نیولي کسان را خوشي کړل. د دوغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د سولې د ولسی حرکت یو شمیر غړي چې طالبانو په هلمند کې تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې نیولې وو خوش شول. دفاع وزارت وایي چې په فاریاب ولایت کې د طالبانو له زندانه لسګونه اسیران چې بهرنیان هم پکې دي خوشې کړي او په جرمني کې یوې محکمې یو پخوانی نرس د 15 اتیا ناروغانو د وژنې په جرم د عمري بند په سزا محکوم کړی. پر خبرونه د سولې ولسی حرکت وایي د دې حرکت 25 غړي چې په هلمند ولایت کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو ته د سولې له پیغام سره تللي وو نن آزاد شول. د سولې د ولسی حرکت د رسنیو مسؤل بچه خان مولادات رسنیو ته په یو استول شوي پیغام کې د خپلو ملګرو د خوشي کېدو خبر ورکړ.
د سولې ولسی حرکت نږدې 25 کسان چې د طالبانو سیمې ته روان شوي وو مساکلات هلته رسېدلي وو او دنه 15 ورځو چې معلومات یې نه وو د دوی مذاکرات او خبرې په خیر سره پای ته رسېدلي دي ملګري په خیر رسېدلي دي.
د سولې د ولسی حرکت دا غړي د پنځشنبه په ورځ له لشکرګاه څخه د نادلي ګرشک او مساکله ولسوالیو پر لور حرکت پیل کړ چې طالبانو وروسته بیا د دوی دیرش کسان ونیول. وروسته د دې ډلې شپږ غړي خوشي شول خو نورې تر نن سهار ورکو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په فاریاب ولایت کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو له یوه زندانه د اتو بهرنیانو او د داعش ډلې د څلورو غړو په ګډون لسګونه بندیان خوشي شوي دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد زبیر عارف له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه معلومات ورکړل خو هغه ونه ویل چې اته بهرنیان د کومو هیوادونو وګړي دي. ښاغلی عارف وویل چې دا عملیات تېره شپه په قیصار ولسوالۍ کې وشول.
ملي د سرتیرو دي دوه تنه د کماندو ځواکونه دي دوه تنه پولیس ملي دي او دولس نور د عامه نظم سرتیرو دي څلور تنه ملکي خلک دي او اته تنه خارجي اتباع په دې کې شامل دي. همدارا څلور تنه په دې کې دایشان کوم په دې زندانیانو کې دي.
د دفاع وزارت مرستیال ویان زیاته کړه چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو شل وسلوال هم نیول شوي او لس نور مړه او ټپیان دي. طالبان وایي د جرمني په قربتوب د سولې په خبرو کې د دې ډلې د ګډون د وړاندیز په اړه غور کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین نن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل دا وړاندیز د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتسل د طالبانو د قطر د دفتر له مشر ملا برادر سره په کتنه کې کړی. ښاغلی شاهین وویل چې طالبان په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره د هر هیواد د مرستې هرکلی کوي. هغه زیاته کړه چې طالبانو د جرمني د وړاندیز په اړه تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده کړې خو د دې وړاندیز په اړه غور کوي. شاهین همداراز وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو د استازو ترمنځ په قطر کې د خبرو اووم پړاو به ډیر ژر پیل شي. ښاغلی خلیلزاد برلین ته د سفر پر مهال ویلي وو چې د جرمني او قطر لخوا د بین الافغاني خبرو د ګډ کوربتوب په اړه یې له جرمني چارواکو سره خبرې کړي. د یو بل خبر له مخې ښاغلی خلیلزاد نن د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له مشرې فدریکا موګیرینی سره د افغانستان د سولې د خبرو او انتخاباتو پر اړوندو مسایلو خبرې وکړې. د موګیرینی یوې ویاندې ماریا کوچیانچیچ نن پر خپل ټویټر پاڼه په یو پیغام کې د خلیلزاد او موګیرینی د لیدنې خبر ورکړ. لازادی رادیو خبرونه اوري. د لویدیز مشران د دوهمې نړیوالې جګړې ګډونوالو پوځیانو ته د درناوي لپاره نن د فرانسې په نورماندی ښار کې راټول شوي. په دې ورځ چې د ډی ډی په نوم هم یادیږي د جرمني پر وړاندې د متحدو هیوادونو ځواکونه د 1944 کال د جون په شپږمه نیټه د نورماندی ښار سواحلو ته راورسېدل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوهمې نړیوالې جګړې ګډونوال هغه ستر امریکایي وګړي وبلل چې د تل لپاره به ژوندي وي. ټرمپ د نورماندی په سواحلو کې هغو مراسمو ته هم وینا وکړه چې د برتانیا او فرانسې او نورو هیوادونو د مشرانو په ګډون جوړ شول. تمه ده چې نن وروسته به د امریکا او فرانسې ولسمشران ډونالډ ترامپ او ایمانویل ماکرون په نورماندی کې د امریکایي سرتیرو په هدیره کې وژل شویو سرتیرو ته د درناوي په مراسمو کې برخه واخلي. د دواړو ولسمشرانو میرمنې میلانیا ترامپ او بریجت ماکرون به هم په دې هدیره کې وژل شویو امریکایي سرتیرو ته د درناوي په مراسمو کې برخه واخلي. په 1944 کال کې د جون په 16 نیټه 2000 امریکایي سرتیري ووژل شول چې په یوه ورځ د امریکا د پاوڅ تر ټولو زیات تلفات و. د روسیې په سن پیټرزبورګ ښار کې نړیواله اقتصادي غونډه د روسیې او چین د ولسمشرانو او څو نورو هیوادونو د مشرانو په ګډون پیل شوې، خو امریکایي چارواکي حضور نه پکې لري. دا نړیواله اقتصادي غونډه سکل په داسې حال کې جوړیږي چې د روسیې په اقتصاد کې د ستونزو نښې نښانې ښکارېږي. په دې غونډه کې امریکایي چارواکو تر ډېره ځکه ګډون ونه کړ چې امریکایي پانګوال مایکل کالوي په 13 فبروري میاشت کې په روسیه کې ونیول شو. د سوداګرۍ په برخه کې له روسیې سره د ځینو همکارو مهمو امریکایي شرکتونو رئیسانو هم په دې غونډه کې له ګډون څخه ډډه کړې. او د جرمني د شمالي ښار اولدنبرګ محکمې پخوانی نارس نیلس هویګل د 15 ناروغانو په وژنه مجرم پیژندلی او د عمري بند په سزا یې محکوم کړی دی. دا له دوهمې نړیوالې جګړې پر وروسته موده کې په جرمني کې د انسانانو د وژنې تر ټولو لویه او خونړۍ پیښه ده. د محکمې قاضي سباستیان بویرمن ویلي چې د دې کار علت د درک وړ نه دی. ویل کېږي چې د نارس د 2000 او 2015 کلونو ترمنځ ناروغان له کوم معیار پرته غوره کول، او هغوی به یې د اولدنبرګ او یو بل څیرمه ښار په دوو روغتونونو کې د وژونکو پیچکاریو په وسیله وژل. او دې کار تر هغه وخته دوام وکړ چې دا 24 کلن نرس لاس په لستوڼي ونیول شو.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای سي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای په ټول هیواد کې د اختر په ورځو کې تر سلو زیاتو بریدونو مخنی ولیده.
موږ وتوانېدلو چې د دښمن د اویا ترسي حملو په مرکز او ولایاتو کې، او همدارنګه د 15 ترسي حملو چې په یو موټر بم و او څلور دم چسپکي ماینونه و چې د نجلیوګیری شوې ده.
طالبانو د سولې د ولسي حرکت برمته نیولې کسان را خوشي کړل. په دې اړه تازه جزئیات خپریږي. په بهرنیو موضوعاتو کې به واورو چې امریکا په سودان کې د اعتراضونو پر ځپل کېدو انتقاد کړی دی. د پروګرام په نیمایي برخه کې د ازادي راډیو اونیز پروګرام د کوچني حق خپریږي.
لري اشاریه 1 میلیونه لشوانزی څخه د ناامنی لکبله او ناسم دودونو او اقتصادي فقر لکبله لم تعلیم محروم پاتې شوې دي.
او همداراز اونیس پروګرام کور کلی خبريږي. په دې پروګرام کې په اختر کې لخپلوان او ملګرو سره د تګ را تک پر اهمیت خبرې کوو.
دو اختر له روس دې کې باید هر رقم سی هغه که دښمنی خپل منځ کې پیغمبر خلک پک دي او ورزی دی بل کړ.
په دې خبرونه کې نور مهم راپورونه هم خبريږي. له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسې ازادي رادیو اوري. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د اختر په ورځو کې تر اوسه په پلازمینه کابل او ولایتونو کې تر سلو د ډیرو بریدونو د مخنیوي ادعا کړې ده. په دې اړه تفصیل له کابل د ازادي رادیو د خبریالې فیروزی عزیزی په راپور کې اورو.
د افغانستان په ځانګړې توګه د لوی ښارونو اوسیدونکو د کوچني اختر درې ورځې د امن په فضا کې تیرې کړې. غلام محمد د کابل ښار اوسیدونکی دی. دای وای کته هم له احتمالي حملو او نامنه یو ویره موجوده و، خو د نموړي په خبره د اختر ورځې د آرامۍ په فضا کې تیر شوې.
یت خو ان شاء الله اختر ډیر ښه روان دی. خو دې وکی چې د اختر د بعد هم دغه سیارامي دا زموږ ملک د چیر د لاړ شو په سمدل ته زموږ ژوند دی چې آرامي ښه خبر ده.
د هیواد د شمالي ولایتونو اوسیدونکو هم وای د ښار په بیلابیلو سیمو کې د امنیتي ځواکونو شتون د امنیت په تړاو خلک ډډه کړی وو. سمیم د کندوز ښار اوسیدونکو
او د امنیتی ځواکونه هم منندوی کوي د دې لپاره چې د اختر امنیت په خو توګه تامین کړی دی.
په ډیرو خوانیو اخترونو کې د افغانستان خلکو د امن ورځې نه دي تیری کړي، پرته د تیر کال کوچنی اختر چې افغان حکومت او طالبانو پکې اوربند کړی وو. خو سږ کال طالبانو د افغان حکومت لوري د اختر ورځو کې د اوربند وړاندیز ونه مانه، او د طالبانو د ډلې رهبر ملا هیبت الله په خپل اخترس پیغام کې وویل چې طالبان به جګړې ته دوام ورکوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د طالبانو د رهبر دغه پیغام په خبرګون کې اعلان وکړ چې ټول افغان امنیتي ځواکونه به د اختر په ورځو کې د تیارسۍ په حالت کې وي. خو د کندهار ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي دوی د کوچني اختر ورځې په یو داسې حال کې چې نا اعلان شوی اوربان ته ورته وي تیرې کړې. سمیم حیدری:
اختر خوشبختانه ډیر شول منزل سو د امنیت په فضا کې ول منزل سو نه ټاک ټوک را منځ سو په کندهار شهر او په نورو ولسوالۍ کې دا په ظاهر داس ښکارېدل مشتمل میږي چې دا اوربند پر دې تر شا سوی دي او نه ټاکو نه شي نو موږ ډیر خوشاله یو.
یو شمېر امنیتي سرتیری چې له کورنۍ نه لري د امنیت لپاره یې سینه سپر کړی وایي دا ترهګریزو فعالیتونو مخنیوی کوي. سید ادریس چې په جوزجان ولایت کې دنده ترسره کوي ازادي راډیو ته وویل:
اصلا ایرو چیزی نداره امید ایام. سه روز ما وظیفه اجرا کردیم بدون کدام موانعی کدام مشکل ایجاد نشد، اما موفقانه ایرو ما به خوبی سپری کردیم، امنیت مردم را تامین کردیم.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې که څه هم د وسلوال مخالفین لولوري ګواښونه زیات وو خو امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې دغه ګواښونه دفع او له حملو مخنیوی وکړي. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی:
امنیتی ځواکونه او دفاعي ځواکونه او کشف استخبارات د اختر په ځانګړو ورځو کې کوم تدابیر چې موږ مخکې اعلان کړي وو دغه په نتیجه کې موږ وتوانېدلو چې د دښمن د اویا ترسي حملو په مرکز او ولایتو کې او همدارنګه د پنځه ویرژو ترسي حملو چې په یو موټر بم و او څلور دم چسپکي ماینونه و چې د نجلیوګیری شوی ده.
په داسې حال کې د افغانستان خلکو کوچنی اختر د امن په نسبي فضا کې ونمانځه چې په روژې میاشت کې خونړۍ ورځې تېرې کړې. د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د تېرې وې میاشتې په لړ کې په ټول هیواد کې 103 نوي ملکی او 201 امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبلا وخته ده. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
و امور دل چې د کوچنی اختر درې ورځې په نسبتا سولې او امن په فضا کې تیرې سوې. که څه هم طالبانو د افغان حکومت د اختر په ورځو کې د اوربند وړاندیز نو منلی، خو پلازمینه او د افغانستان نور ښارونه د روژې میاشتې د ورځو په څیر د سختو ناامنیو شاهدان وو. د دغه هیواد د کورنۍ چارو وزارت ویلي دي چې د اختر په ورځو کې په پلازمینې او ولایتونو کې له سلو زیاتو ترهګریزو حملو مخنیوی کړی دی. همداسې د هیواد د بهر ګڼ شمېر افغانان اوسي چې په دغو هیوادونو کې یو متحده عربي امارات دی. په دې هیواد کې ډېر افغانان اختر څنګه لمانځي؟ پر دې موضوع عصمت څاروان په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د سفارت له کلتوري آتشي صدیق امرخیل سره خبرې کړې دي.
دلته تقریبا 1,500 شاوخوا افغانان اوسېږي چې په بیلابیلو اماراتونو کې دوی ژوند کوي. دلته سهار وختي مونږ البته ډیر وخت کیږي، په یو وخت کې ټول په ټول امارات کې تقریبا په 10 دقیقو تفاوت یا 15 دقیقو تفاوت سره کیږي. تقریبا دلته په اماراتو کې د کابو 200 هیوادونو وګړي دلته ژوند کوي چې په مختلفو ځایونو کې ژوند کوي سره، او دلته ټول افغانان له دغو مختلفو خلکو سره په ګډه باندې یو ځای مونږ وسه لغه نه ورسته اختر مبارکیانی وشولې، او یو شمېر افغانان په اوله ورځ باندې سفارت ته راغلل. سفارت کې اختر مبارکیانی تر سره شولې او روغبړ وسه یو بل نالیدنی وسولې.
د افغانستان په شان چې یو بل کور ته ځي اختر مبارکی لپاره، هلته هم د دې شي لپاره وخت شته افغانان یو بل کور ته ځي او روغبړ کوي یو بل سره.
افغانانو دلته هغه خپل کلتور او فرهنګ ساتلای د خوشبختانه یو بل کورونه ته ورځي، یو بل ته تلیفونونه کوي. البته له یو ایالت نه ته بل ایالت ته ورځي، د خپلوانو کره ورځي، د انډیوالانو کره ورځي، دوستانو کره ورځي. دسترخوانونه هماغه شیان لکه په افغانستان کې چې په دسترخوانونو باندې مختلفې میوې کیوي، وچې میوې کیوي، تازه میوې کیوي، او تر څنګ یې دسترخوان هوار وي. نو همدار دلته هم همداسې ده، یو مشخص ځای جوړي. اته یو شمېر افغانان چې وسه لږ زیاته وي غودي د خپل کورونو مخکې یو لویه خیمه وهي، په هغه خیمې ته به بیا خلک راځي او روغبړ کوي سره. پالاین کې دلته بیا چې ده، پالاین کې هماغه قومي جوړښتونه چې په افغانستان کې دي، هغه قومي جوړښتونه دلته اوس ستا خوشبختانه هغه قومي جوړښتونه دي، او د هر قوم مشر په یو ځای کې راټولېږي. بیا دغه نور دوستانو، خپلوانو، دا ټول سره راټولېږي دغه کور کې راټولېږي سره اختر مبارکیان کوي.
یو شمېر افغانان ویل کېږي چې داسې دي چې په کلونو کلونو په اماراتو کې کار کوي او دا وس نه لري چې هیواد ته لاړ شي، نو طبعا به خپلو خپلوانو یادي شي، هغوی به د ټلیفون له لارې په دې ورځ کورنیو سره تماس نیسي.
هغه افغانان چې ډېر وخت کېږي دلته ژوند کوي هغوی هم بیرته خپلوان خپلو په افغانستان کې لري، په مختلفو ولایتونو کې هغوی اړیکه لري، هغوی له مختلفو لارو نه د انټرنیټ ټلیفون لارې نه سره اړیکې نیسي او له کورنۍ نه ځانونه خبروي.
په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان د سفارت کلتوري اتشي صدیق امرخیل وو. اوس هم د ازادي رادیو د ځینو اوریدونکو څرګندونې اورو.
تاسو لا پیغامونو
زه عزیز الله د کانم من ولایت نه ټولو المندوالو ته بیا خصوصا ټول افغانستان متدین ولست د نیکمرغه کوچنی اختر مبارکي وایم. خدای دې د امن او د سولې اختر کې پدرنښت. عزیز الله د خان په تمام نن کاري او
باکري نویر د ول پالیس لاري په نیولې ده
مسلمان دفتر مبارکی وائم اللہ جتول مسلمان خیر خوشحالی کے راوی اسلام پہ چوکاٹ کی خدا پتول مسلمان اختر مختور کے. السلام علیکم.
بلیا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه آزاد خان زخمی یم د هلمند ولایت شرکی لشکر بازار سره تماس کیم. زه د ټول افغانستان خلکو ته د را رسیدلي اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې په خوشحالي ور باندې تیر شوی او د شهیدانو کورنۍ ته دې الله صبر جمیل ورکړي او د زخمیانو کورنۍ ته دې الله اجر ورکړي. الله دې زموږ په وطن کې سوله راولي. الله دې د جګړې کمبله ټوله کړي. آزاد خان زخمی هلمند ولایت شرکی لشکر بازار.
السلام علیکم. د کندهار ولایت د میوند ولسوالی بسم الله جان ټلیفون پر کټه د کینیا تر مبارکی ټول اوریدونکو ته وایم چې ټول حزادی راډیو اوري پیغام دا دی د دستور کارکوونکي چې ټینګ شوي دي د طالبانو څخه مې دا غوښتنه ده چې دا ملکي خلک دي بسم الله وطن دوست خیبر صاحب ټوله جرایله کې خپل کورو ته په دختر کې چې خپل مور و پلار خوندو کریبانو ته ځان راورسي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
لدی سره هم چې زموږ راوریدونکو هم دا غوښتنه وکړه له طالبانو څخه چې د سولې د ولسی حرکت برمتنی ولسی کسان دی را خوشی کړي، نو اورو چې طالبانو د سولې د ولسی حرکت برمتنی ولسی کسان را خوشی کړي دي. زموږ همکار الیاس دایی لسیمی څخه را سره پر لیک دی. دایی صاحب سلام علیکم.
وعلیکم السلام ملالی جان. ستاسو مشر اختر مبارک.
مننه استاس دی اختر مبارک وی. دایی صاحب آیا ټول 15 نیول سوی کسان را خوشی سوی دي؟
ملالی جان دې رضا ته مننه. اصلن زبر دمړې دا ارقام ته شي کوم کته موږ د 15 او څلور شي تنو رپورټونه ورکړي وه. اما اوس معلومه شول چې دا کسان په دوه ډلو کې دي ورسي او 11 کسان وه د کلمړي څلور مسؤلین وه چې د خبرو لپاره به ولتي او نه نور بیا دوهم ځل په دې بل ورځ باندې د وی بلې د وسوال طالبان له خوا به ولتي و چې څو شپې مخکې مده د حرکت لمړنیو په پیل کوونکو او د حرکت مسول اقبال خبر سره خبرې وکړې. هغه اطمینان راکړ ول چې ګر له سر ملګري چې دوی هم پکشي او البته ټول راغلي دي په ګریش کې دي او د طالبانو سره د خبرو بهیر پای ته ورسېدی او د مساکلات لپاره هم پات شو او دوی ترغه پلان او ترغه پروګرام تیر شو.
دای صاحب د دوی د خبرو د نتیجو په اړه به بیا ورسته پښتنه درڅخه وکم. تاسو موږ ته وایئ چې د دوی رواني او فزیکی وضعیت څه ډول دی؟
ما چې د دې حرکت مسؤل اقبال خیبر او د غرنګ اداریکو او معلوماتو د مسؤل باچا خان ولادت سره خبرې وکړه. دوی خوشحاله وه د طالبانو د برخورد ستاینه وکړه. وی ویل چې په نس یې ماړه ساتلي وه او په ښه ځای کې اوسېدل. ورسره او دام دا راکړ د دې کتم دین ملګری د روژې په ورځ باندې څرګر دي په شو په پروژه کې په شو حرکت وکړ د بهيات د کنډول عمل په شارونه کښته او وضعیت شنو مګر اوس وایي چې ټول جوړ تیار دي او د لشکرګاته درته وګرځي.
دا یې دوی څه وایي چې له طالبانو سره خبرې څنګه وي او د طالبانو سره به خپلو غوښتنو ته دوام ورکړي که څنګه؟
دوی ما سره په خپلو مفصلو خبرو کې اقبال خیبر وویل چې موږ د سولې په اړه چې کوم پکیج د خبرو درلوده یا کوم پروپوزستان او د مباحثې درلوده هغه مو ټول د طالبانو دغه حق ته چې موږ د ځان سره کړی دی او موږ ډاډ را کړی دی چې تر دې به لوړو مسولینو ته دا ورسوي او د هغو سره به پرې خبرې وکړي او بېرته د دوی د سولې اوربند او بین الافغاني ناستې چې ټول په اړه باید وشي د هغه په اړه به د طالبانو د رهبرۍ پیغام بېرته د سولې ولسي حرکت ته وسپاري. کله چې ما دا خبره وکړه بل خبره ټول چې امکان لري سبا یا بل سبا ته د طالبانو د رهبرۍ په سطح د دوی د پوښتنو ځوابونه او بېرته نتیجه دوی ته وسپاري.
دای صاحب ډیره مننه د معلوماتو څخه. الیاس دای و چې د هلمند څخه د سولې د ولسي حرکت د برمتنی ولسیو کسانو د راخوش کېدو او د طالبانو سره د دوی د خبرو د نتایجو په اړه معلومات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم یوې نړیوالې موضوع ته ځو. امریکا په سودان کې د اعتراضونو پر ځپل کېدو اعتراض کړی او له پوځه یې غوښتي چې له تشدد لاس واخلي. د راپورونو له مخې د سودان پوځ پر اعتراض کوونکو په حمله کې تر سلو زیات کسان وژلي دي. اسمت څاروان راپور راکوي.
د سودان پوځي چارواکو له مخالفو ډلو سره د خبرو وړاندیز وکړ. دوی دا وړاندیز پرون دوه ورځې وروسته له دې وکړ چې امنیتي ځواکونو د اعتراض کوونکو پر کمپ خونړی یرغل وکړ. اعتراض کوونکو د خبرو لپاره د پوځي واکمنانو وړاندیز رد کړ. ډاکټران او اپوزیسیون وایي چې د سودان د پوځیانو په حمله کې د اپوزیسیون 108 تنه وژل شوي او کېدای شي چې د وژل شویو شمېر تر دې هم زیات وي. د سودان دولتي خبري آژانسونه د پنځشنبه په ورځ د عامه روغتیا وزارت په قول د تلفاتو شمیر شپږ څلوېښت تنه وواله. د امریکا متحده ایالاتونو د سودان د پوځ له لوري د مظاهره چانو خونړۍ ځپنه غندلې او د پوځ له مشانو څخه یې غوښتي چې له تشدد لاس واخلي او د ملکیانو په مشۍ له انتقالي ډلې سره تماسونه ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مورګن اورټکس پرون په یو بیان کې ویلي امریکا د سودان وروستۍ حمله غندي. د همدارس ویلی چې دوی په دې هدف چې د ملکیانو په مشي واک انتقال شي د بدلون او ازادۍ لزواکونو سره د تماس خوښتنه کوي. روسیې نن وویل چې په سودان کې د بهرنۍ مداخله مخالف دی او د خرطوم چارواکي باید سخت دریځ وځپي. په داسې حال کې چې افریقایي او لویدیز هیوادونه د اعتراض کوونکو ملاتړ کوي، سعودي عربستان او متحده عربي امارات د سودان د پوځي واکمنانو د دریځ ننګه کوي. دغه دو هیوادونو سودان ته د مرستو اعلان کړی دی. په سودان کې فعالان وایي دوی وروسته له دې چې دیموکراسي پلوه کسان وځپل شول په خرطوم کې د نیل له سینده څلوېښت مړي راایستلې دي. د سودان له اپوزیسیون سره په اړیکه کې ډاکټران وایي چې دا جسدونه شایي د هغو سلو کسانو له ډلې وي چې ګمان کېږي دوی ورځې مخکې په خرطوم کې امنیتي ځواکونو د اعتراض کوونکو پر یوه کمپ د حملې په مهال وژلي وو. د سودان د ډاکټرانو د مرکزی ټولنې په وینا د سلويش مندل شوی جسدونه د چټک خبرګون ځواکونو نامعلوم ځای ته ولېشتول. په سودان کې پوځي انتقالي شورا د عمر البشیر له ګوښه کېدو وروسته واک په لاس کې اخیستی دی.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو ازادي رادیو اوري. په کونړ، خوست او پکتیا کې ډیری غرونه د نشترو او پنورو ونو باندې پوښل سوي وو، خو د تیرو شاوخوا دریو لسیزو پر مهال دا لرګي وهل سوي او پاکستان ته قاچاق سوي دي. د ځنګلونو وهل کېدو په چاپیریال څومره بد اغیز کېږي په دې اړه روح الله انوري راپور راکوي.
ننګرهار، کونړ، نورستان، لغمان، پکتیا، خوست او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې د نورو په پرتله زیات ځنګلونه لري چې شاوخوا 1,300,000 هکتاره ځمکه یې نیولې ده. په تیرو دریو لسیزو کې د کورنیو او بهرنیو سوداګرو لخوا دغه ځنګلونه د برقي رو په وسیله پرې شوي. په قاچاقي ډول پاکستان او له هغه ځایه نورو هیوادونو ته وړل شوې دي. همدې ځنګل وهلو سره د چاپیریال ښکلا هم کمه شوې ده. د افغانستان اساسي قانون کې راغلی چې د ځنګلونو ساتل او بیا رغول د ولسونو او دولت ګډه دنده ده، چې په دې وروستیو کې د یادو ولایتونو یو شمیر قومونو د ځنګلونو په وهلو بندیز لګولی دی. د پکتیا اوسیدونکي انور خان صدیقی ازادي راډیو ته وویل
مخکې ځنګلونو سره خلکو بې پروايي کوله، بې موجبه بې کته کول، پرې کول، بې ډېر په ظلم سره ځنګلونو ته صدمه رسېدله. و د قومونو او د ولسونو هغه پخوانی تړون دی چې اربکیان نه شي، هغه د ځنګلونو نه ساتنه کوي، ګرځي هغه خلک چې د ونو کته کول کوي یا پرې کول کوي، بې موجبه هغو مخه نیولې دی او ډېر کلک تړون روان دی. هر څوک چې د یوې ونې پرې کول وکړي یا حتی یو شاخ زیانمن کړي، هغو ته جرمه ټوکل شوې ده.
صدیقی وای نوی رازرغون شوی ځنګل ته د زیان نه رسولو د پاره په خپلو ولسوالیو کې د وضو ساتل هم بند کړی دی. نورستان هم د ډیورند پر کرخه پروت ولایت دی، خو د یاد ولایت اوسیدونکي وای چې دوی خپل ځنګل ساتلې او تر اوسه یې هیچ چاته د وهلو اجازه نه ده ورکړې. د نورستان د چاپیریال ساتنې ادارې کارکوونکی میرزمان امین وای
یا خارجی ملکونو ته خرڅول یا کاچاک کول دغسې په نورستان کې دا دانشته دي، خو اما ضرورت دپاره په نورستان کې آبادی چې کېږي د لرګو آبادی کېږي، اما د لینټری یا د سیخانو د دې شیانو اساسي آبادی په نورستان کې نه کېږي. د آبادی دپاره استعمالیږي او د دې دپاره استفاده کوي. هغې نه اخوا د خرڅول یا د کاچاک یا د خارج ته لیږلو یا د بل دغسې دپاره خو نورستان ځنګلونو په ګواښ مخ نه دي.
د نورستان په گاوند کونړ کې د پکتیا، خوست، پکتیکا او ننګرهار په څیر په تیرو دریو لسیزو کې په زرګونه هکتار ځمکه ولاړ ځنګل وهل شوی او په یو شمیر لرې پرتو سیمو کې لا اوس هم دوام لري. د یاد ولایت د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله ساپی ازادي راډیو ته وویل په تیرو شاوخوا دریو لسیزو کې د یاد ولایت 40% ځنګلونه وهل شوي، چې ورسره شنې سیمې په سپیرو دښتو بدلې شوي او په یادو ځنګلونو کې میشت ژوي هم ترې کډې کولو ته اړ شوي دي.
40% دغه ځنګلاتو په دغه دریو لسیزو کې د منځه تللي دي. دغه ځنګلي ژوي د 80% نه زیات متضرر شوي دي. موږ په کورنار کې بعضې ډېر د لوړ ارزښت لرونکي پړانګان، شرمخان، بعضې مرغان هم درلودل چې هغه اوس په نظر باندې نه راځي، هغه نه لیدل کېږي.
هغه وایي دوی د وهل شوو ځنګلونو د بیا رغولو دپاره د غوزانو په زرګونه نیالګي نال کړي دي.
په دې مو پیدا کړی دی چې هغه چهارمغز دي، هغه ونې وکرو چې هغه زودرس وي، زر ورسیږي او ثمر ورکړي، خلکو ته عاید ورکړي. نو زموږ دیدګاه دا ده چې موږ خلک مصروف کړو په ځای د دې چې ځنګل قده کړي، په همدې باندې مصروف کړو چې هغه ځنګل 50,000 نیالګي د چهارمغزو په دانګام، وټپور، اسمار او ماڼونګي ولسوالیو کې نهال شانی شوی دی.
ساپی وای د ځنګلونو وهلو سره نه یوازې دا چې ژوندیو موجوداتو ته زیان رسیږي، بلکې اقلیم هم ورسره بدلیږي چې دا خپل د انسانانو او نورو ژوو ژوند ګواښي. د نورو ولایتونو د مسؤلینو په څیر د کونړ چارواکي هم وایي چې د ځنګلونو د بیا احیا او د چاپیریال د زرغونولو دپاره ګڼ پلانونه لاس لاندې لري، خو خلک وایي چې له ټولو لومړی باید د ځنګلونو د وهلو او د هغو د قاچاقو مخه ونیول شي. د کونړ والي عبدالستار میرزاکوال د خلکو د یادې غوښتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ څه توان ده که په امنیتي دفاعي برخه کې ده او که په ولسوالانو کې دي که نورې برخې دي، دا ټولو ته وظیفه سپارلی چې په ټول قوت د ځنګلونو د وهلو مخه ونیسي. همدارنګه د ځنګلونو د مخه نیولو په څنګ کې د قاچاق، ترافیک ټولو مخه باید ونیول شي. چې هغه څوک چې د لرګي قاچاق کوي یا وړي یې، اوس هم په وړاندې جدي مبارزه کوو. یو
د چاپیریال ساتنې پوهان وایي څوک چې د ځنګلونو ساتنه کوي په حقیقت کې هغوی خپلو ځانونو ته د پاکې هوا جوړولو فابریکې فعال ساتلي، او څوک چې ځنګلونه له منځه وړي هغوی پاکه هوا ختموي او د ځانونو وژلو لپاره لار پرانیزي. نو هر وګړي ته پکار دي چې په خپلو سیمو کې د ځنګلونو د وهلو مخنیوي ترڅنګ د وطن د لا ښکلا او زرغونولو دپاره د بوټو او نیالګیو نالولو ته ځانګړی پام وکړي، ځکه چې دې کار ته د اسلام مقدس دین جاریه صدقه ویلې ده.
تاسی ازادی رادیو اوری او اوس هم د ځینو اوریدونکو هغه پیغامونه چې ازادی رادیو ته رالېږلې دي. عبدالواحد مدقیق له لوګر څخه لیکلی دی: زموږ په سیمه کې د اختر ورځې په امن او خوشحالۍ تیرې سوې. هیله لرم چې پر ټولو افغانانو همداسې تیرې سوې وي. دفتانی صاحب چې ځای نه دی لیکلی چې له کومه ځای څخه یې پیغام لېږلی دی، د لیکلی دی چې د طالبانو له لورې د سولې د ولسي حرکت د غړو خوشي کولو هرکلی کوم. عبدالعزیز له زابله لیکلی دی: طالبانو ثابته کړه چې له فردي ادرسه خبرې کوي، که نه نو په اختر کې به یې اوربند کړی وای. بسم الله عابد له هلمند څخه لیکلی: د پوهنې له وزارت غواړو چې د کانکور نتایج ژر اعلان کړي. بصیر هلمن له کابل په لیکلی دی چې په هیواد کې د غیر مستقیم اوربند په مستقیم اوربند بدلیدل غواړو. تاسو ازادي راډیو اوري د خبرونې نیمایي تر رسیدلی یو. اوس هم له احمد تکل څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د سولې ولسی حرکت وایي د دې حرکت 25 غړي چې په هلمند ولایت کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو ته د سولې له پیغام سره تللي وو، نن آزاد شول. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په فاریاب کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو له یوه زندانه د 8 بهرانیانو او د داعش ډلې د 4 غړو په ګډون لسګونه بندیان خوشي شوي دي. طالبان وایي چې د جرمني په کوربتوب د سولې په خبرو کې د دې ډلې د ګډون د وړاندیز په اړه غور کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان نن ازادي راډیو ته وویل دا وړاندیز د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي د طالبانو د قطر د دفتر له مشر ملا برادر سره په کتنه کې وکړ. او په نړیوالو خبرونو کې مهم خبرونه دا دي چې د جرمني د شمالي ښار اولدنبرګ محکمې پخوانی نرس نیلس هویګل د 15 ناروغانو په وژنه مجرم پیژندلی او د عمري بند په سزا یې محکوم کړی دی. د روسیې په سن پیټرزبورګ ښار کې نړیواله اقتصادي غونډه د روسیې او چین د ولسمشرانو او د څو نورو هیوادونو د مشرانو په ګډون پیل شوې، خو امریکایي چارواکي حضور نه پکې لري.
خبرونه مولا ازادي راديو واوریدل. اوس هم وخت را رسیدلی چې د ازادي راديو 19 پروګرامونه د کوچني حق او کور کلی واورو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د جوزای ولسمه چې د جون د میاشتې له لومړۍ نیټې سره سمون خوري، د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د کورنیو او ځینو هغو ادارو لخوا چې کوچنیانو ته کار کوي ونمانځل شوه. خو لا هم ګڼ شمېر ماشومان له خپلو لومړنیو حقونو څخه چې روغتیا، ښوونه روزنه او امنیت دی بې برخې دي. په فایل کې په همدې اکل غږیږو. بیا مرکه هم لرو له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوتونکو، د افغانستان په یو شمېر سیمو کې هر کال د جوزای ولسمه نیټه د ماشوم ورځ نمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیوال سازمان چې د ماشومانو د ساتنې په برخه کې کار کوي وایي چې په افغانستان کې ډیر شمېر ماشومان له ګڼو ستونزو سره مخ دي، چې تر ټولو لوی مشکلات یې په کم عمر کې ودونه، درانه یا شاقه کارونه، له زده کړې څخه لریوالی، صحي او امنیتي ستونزې دي. سره له دې چې په وروستیو دوو لسیزو کې په هره برخه کې چې ماشومانو ته کار هم پکې شامل دی هلې ځلې شوي دي، خو بیا هم په لارو او کوڅو کې لیدل کیږي چې کوچنیان په داسې کارونو بوخت دي چې له توان څخه یې پورته دي، یا هم له ښوونې او روزنې څخه لرې سوال ته لاسوک دوي. وکلان داود هم داسې ماشوم دی. نوموړی وایي چې که ګدایي ونه کړي بېګا ته په نس وږي پاتې کیږي. داود پسې د دوو پلرونو آدم خان او ګلنور خبرې هم اورو.
ته څه کې دلته؟
خیرات
ټولې د ماشوم ورځ پاک لپ یېږي؟
نه پوهېږم.
تر اوسه چا تا ته تحفه اخیستې ده؟
نه.
د ماشوم په ورځ چا کوم شی درته اخیستې دي؟
نه.
دغه نن چې دوی پیدا کیږي ها په دې باندې خوشحالي نسو کاله کو ټکان باندې کوو وای خوشحالي کوو چې پلانکې ته خدای زوی ورکړي دا ماشوم په ورځ نه پوهیږي چې کله دی کله نه دی موږ په دغه سر مو نه خلاصیږي
خدا باندې مثلا خبر هم چې دوی کال په کال باندې سالګري نسي په دا پوهیږم او په نور باندې پوهیږم
د ماشوم په ورځ نه پیږي
د ماشوم په ورځ مې تر اوسه نه پوهیدلې ولاک پوهیدلې
که څنګه که پوهیدلې خپل ماشومانو ته دا ورځ مانځله
ولې نه کولی شم زه چې دا خپل ماشومانو سره یو ځای بوزم او کولی شم چې جوړ کالي مثلا لباس شی منظم ورته برابر کړم د ماشوم یو ورځ دپاره کې د اختر د ورځ دپاره امدار کړم ورته کړو
د یونسوف یادی ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د امناتو د صندوق د مدني مشارکت مسول احمد جان نوزدی وایي چې د دوی د دفتر د 2013 کال تحقیق دخی چې په افغانستان کې لا هم ګڼ شمیر ماشومان د ناخوالو قربانیان دي.
لبعد مرغه باید ووایم چې د تیرو درو کلو په جدیان کې د هغه ښوونځي شمیر چې هغه تر جنګیب بدون لاندې راغلي دي درې برابره شوی په دې معنا چې د آتش په د ښوونځي څخه و یو سلو دوه نوی ښوونځیو ته جوړ شوی دی. یوازې د 2013 کال د جنوري څخه بیا د 2019 کال تر مارچ پورې په دغه موده کې په ټول افغانستان کې یعنی د تقریبا د 30 ولایتونو څخه په 22 ولایتونو کې د زرو څخه زیات ښوونځي تړل شوي دي. د 500 زره څخه زیات ماشومان د ښوونځي د زده کړې څخه محروم شوي دي او خپل د زده کړې حق یې چې دوی حق دی اغه د لاس اور کړی دا 500 زره ماشومان پر هغه ماشومان باندې چې 3.1 میلیونه ماشومان چې په خوا وښوندې تلاتو سینه نه لوت په هغه باندې ورې ځا پکېږي د جګړې پر ټول خواو باندې مزخ کوو چې دوی باید پر ښوونځي باندې حمله ودروي دوی باید ماشومان په هیڅ ډول باندې د خپل نظامی هدف موخه ونه ګرځوي د روغتیا په برخه کې باید ومه شي الته ماشومان ډیر ستونزې لري په افغانستان کې شپږ وزره ماشومان یوازې په هغه سوې تغذیه باندې مبتلا دي.
خو د ښوونې او روزنې د وزارت مسول کسان راتلونکي کال د ماشومان لپاره د زده کړې په برخه کې ښه ګڼي. په دې اړه د یاد وزارت ویاندې نوري نازاد ازادي راډیو ته ویل
سه کال موږ نشویل چې څومره ماشومان د ښوونځي څخه لرې پاتې شوي دي. خو په مجموع کې موږ 3.1 میلیونه دانش آموزان لرو چې له ښوونځي څخه د ناامنۍ له کبله او همدارنګه د ناسم دودونو د حاکمیت له کبله او همدارنګه د اقتصادي فقر لکه بل له تعلیم او تربیت څخه محروم پاتې شوی دی. په دې برخه کې موږ د خپل خلکو او خپل مؤسساتو همکاري پټمه یو تاسو پوهیږئ چې کتابونه او همدارنګه ښوونکي ښوونځي درسي صنفونه د یو ماشوم یا د یو زده کوونکي لپاره پر رایگان توګه د هغوی په خدمت کې دي.
د یونسوف یا د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د بیجی صندوق د مشارکت د مسول په وینا ماشومان هغه څوک دي چې د ستونزو پر وخت تر لویانو څخه زیات زیانمن کیږي. ماشوم ته د ماشوم د ورځې منزل پر رواني لحاظ په غوي ډیر زیات مثبت اثر لري. د خوست اوسیدونکی مولا جان تڼیوال وایي چې د دوی په سیمه کې هم د ماشوم د ورځې په اړه معلومات کم دي.
که تاسو دغه سیمو کې چې زه پکې اوسېږم زما کورنۍ پکې اوسېږي او ډیر ولسونه پکې اوسېږي د ماشوم ورځ څوک نه پېژني.